ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي او مورس خبرونې ته راغلم. نن خبرېږي چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبرم چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابونو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسېدلې. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته او شمالي کوریا ته له 40 کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر. طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. دې کاري د عوامو او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي چې د اختر سه یو ورځ مخکي د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي. دا نورې خبرې چې کمی ملایان کوي پلانکي صاحب دالی کلی دي فلانی صاحب دالی کلی دي د دې خبرو قرآن سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې ملا عمر دی هغه په فراس کې مشهورو ملا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر او وړوکی اختر د سعودي عربستان سره تجلیل کویل منځ. خو نن ملا هیبت خان نه لمانځي. یعنی ملا عمر په غلطه باندې وو او که ملا هیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید مشری ملا هیبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل میکرې خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د بدطرفۍ مسله باید د قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي د پاپانی ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کړي. یو ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پرېکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی تر کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمېر ټوله نړۍ کې 12 میلیونه نه اوښتی دی. یوازې تیر کال 121,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي. نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سکال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیستې. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستنې مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبې په ورځ اعلان کړ چې په نوره اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبې په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپله شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي. خو د طالبانو د سترې محکمې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کالو راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي او حتی طالبانو پرېکړه کړې وه چې تیر کوچني اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
عرفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سیو ورځ مخکی د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سیو ورځ مخکی نمز الحج د عرفات ورځ ده، لسمز الحج د اختر ورځ ده.
درې وجې دي چې دې ته عرفه وایي، نو دا درې واړه وجې دي د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهیم علیه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدلی و، مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوي و، او خلک په میدان عرفات کې چې ودرېږي هم په بلاد عرب کې ودرېږي. لهذا عرفه په دنیا کې یکی یوه ده چې کله د سعودي عرفه وي ټولې دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سرچینه زیاتوي د طالبانو حکومت کې د رویت هلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه وایي، خو تېره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هیوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبه پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستاني ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر چې د پاکستان د فتنو اختر تزي دا موږ نه غواړو، هماغه اختر موږ د امت د مرجع د حرمینو سره زموږ مشرانو غوټه کړی دی، روح هم آرام و، او موږ دغسې یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو یو شیش نه وویرېږي، موږ پاکستان کې مهاجر بې وطنه وو، خو موږ د پاکستاني ملا په
د ټول نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو د دو جوړه نه راتله نه راتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه نه راځي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپلې قبلې سره د دو جوړه نه راځي، چې کوم طرف ته موږ کله مونځ کوو او وایو چې متوجهن الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلې سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې درته دا پیښوریان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه به شملې نه غواړي. ارزاده چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشه ده، یو پروژه ده، او دې دپاره لیږل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه هغه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت پہ ولاړ دی. هغې کې تاسو ولیدل چې دوی داسې یعنی بیرکونه بدل کړل، ملي بیرک ورسره خیال وکړي، ملي سرود او دغسې نور ډېر شیونه چې هغه بنی یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کېږي د هغه د خپلو لاندې کړل.
او وروسته له هغې چې طالبانو د دوحې په درېمه ناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ، ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوحې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال بیان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوحې را روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپورچی ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. هغه له عامه ژونده د ښځو حذفول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بللی دی. خو د طالبان حکومت د دوحې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بللې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د ده په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامېږي.
که د دوحې په ناسته کې افغانستان فعلي سرپرست حکومت ګډون هم کوي، دا ښه پیغام ده، د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کمولایت راځي بنان د افغانستان فیلی سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري د دوه په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشتي هغه سیاسیون پخوا یې مدرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوهې ناستو ته تلل، او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوري دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان ښه دا ده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع چې له ډېره وخته راهیسې ګنګوسې موجودې وې، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپله وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپله ډله یې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربللې. هغه په خپل اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویلي که ټول له موقف نه د ده ازل کولو باندې اتفاق وکړي دی به په خوشحالۍ خپله دنده خوشې کړي، مګر طالبان دې خپلو کې سره اختلاف نه کوي چې ځکه په وینا یې د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسېږي.
زه په دې نه یم خوښ چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وی خاص مسلمانان وی اختلاف یا نه غواړم. په یوه ورځ دې ټول ماته متفق سي، ما دې د دې منصب لیرې کړي، ما ظلم دې کړي، زه په دې خوشحاله یم. په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابینځ کې اختلاف وي، تفرقه یې ورونو په اختلاف باندې حاکمیت ښه کېږي. زه به د دې کوشش وکړم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولی، ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم، دا فرعوني سیاست دی، دا شیطاني سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او ازل لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کومو اصولو باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسني حالت کې امیرالمؤمنین راځي. څوک یې ټاکي؟ هغه څوک چې ټاکي هغه اشخاصو ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیرالمؤمنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي، که دا تشریح نه شي په افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زه امیرالمؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیرالمؤمنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دیني مسایلو کې، بنان زه امیرالمؤمنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس ستانکزي د اختلاف اوازې هم ګرمې وې. بلخوا د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي، لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه او طالبان د خپلمنځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فیلی سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي، اساسي قانون په ډېرې چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخواني ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اختریس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم، ځان ته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرحې شریکې کړم او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم، تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره ده یو مشروع نظام ته وسپار.
او سره لدې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلې، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځایه شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسېدلی دی. یونیچیار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځایه شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسېدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډېر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له ځورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځایه شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړوي او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسېدلی دی. د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 25,500 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي چې 99% له پاکستانه راستنه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي، دوی په ورځ ورځو مزل کړی چې یو ملک کراس کی، نو دوی چلته ونیسي پولیس، سیم کارت تی اخلی، موبایل تی اخلی، حتی دوی سره چې هغه خوراکی په باکسا کې اوبه دام تی اخلی، نو دوی بیرته برګشت کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی، ځکه دوی سره نه جی پی ایس یا زنګلونه یي، په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حد اقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبانو حکومت وایي دم ګړۍ د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستي دي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوي. د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 4 نړیوالو هوایي ډګرونو هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمېر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د 4 الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظمې الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایي شرکتونو په ګډون د ترکی، ترکیش ایرلاین، د متحده عربیا اماراتو فلای دوبۍ، ایر عربیا هوایي کرخي الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. اولی واده بهر خبرې ده چې سکال د 1.7 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکې مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 15.1 درجو ته لوړه شوې او نږدې 3000 تنه یې روغتونو ته رسولي. د راپورونو له مخې په سږنیو حج مراسمو کې د ګرمۍ له امله 1500 حاجیان وفات شوي چې د مړو تر ټولو لوړه شمېره 340 تنه پکې د مصر یاده شوې. د غرز د انډونیزیا 144 حاجیان، د اردن 80 او د ایران 11 حاجیان هم پکې وفات شوي دي. د شمیر وروستۍ نه دی او شاید د یو شمیر هیوادونو لخوا د خپل مړو حاجیانو شمیر وروسته اعلان شي. بلخوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجیان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوی راپورونه شته چې یو شمیر افغان حاجیان هم وفات شوي دي، خو دقیق شمیر یې نه ده په ډاګه شوی او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجیان ندرکه شوي وو چې بیرته پیدا کړی دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کو بیا من د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي او د را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړئ، همې جسمي حالت ته او همې دینی حالت.
او تیره اونۍ وروسته له هغې چې امریکا له اوکراین سره لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنډ وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره یې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیز مخالفان دي، دا لیدنه ناټو بلاک ته کلکه زور ښودنه باندې قیاس شوي او د نړۍ رسنیو پرې پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیځو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون ښودلی دی. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز ویلي، د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. اوسم ټولنیز رسنۍ د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخواني مفتي اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعه بللی او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان دی غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الرحمن هاشمي لخوا خپور شوي غږیز کلپ کې د طالبانو پخواني مفتي اعظم ملا عبدالعلي دیوبندي ویلي، ښځو ته حتی په کور کې هم لیک لوست ور زده کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته یې ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي، له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
د خلقو فراسه دي زنانی په ذریعه د تلیفون دا غلط غلط سره وعدت پیدا کوي چې په هغه باندې فحشا او منکر دا کوي او هغه ته ځان آماده او آراسته ګرځي. نو ختم زنانو تشغل په کور کې هم ناجائز، دا خصوصیت له هغه زمانو و بس زموږ په زمانه کې نه دی روا. او که څه وایي چې اسلامي ممالک مکتبونه یې جوړ کړي د زنان، زنانې پکښې خطونه وایي، خطونه زده کوي، دا اسلامي ممالک تنها و تنها په نامه د اسلام پاتې دي.
او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونۍ د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په ځورولو باندې هم ورټولو. فعالانو یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې لیدل کېږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ یو عسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم و، د 40,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلی او موټر یې ترې تښتولی. د دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي، د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي و چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسوي، خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلی دی. بلا ویډیو خبره شوه چې خیې د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو اوسیدونکي درول او د تذکيري په نل لرلوې ملامتي. دغه طالب مسول د کابل اوسیدونکو ته وایي که تذکيره نه لري زه نشم پوهېدای چې ته افغاني کني. فلانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنا، نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي.
ته افغانيستي؟ یو خارجی استی؟ ما چرا کم اطمینان حاصل بکنم؟ همراه یک کس که تذکره نباشه باید بندی شه.
بله دفعه بعد انشاءالله، دفعه بعد انشاءالله همراه خود میگردانیم بعد از این.
دریم ویډیو هم خبر شوې ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي، د ربی او مخته تک ته نه پرېږدي تر دې چې عام خلکې ترمنځ کېږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پرېږدي.
What do they want?
د ټولنیز رسنیو بل موضوع په نړیوال جام کې ډیرو بد ماتو ورسته له یومي نوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو ګریوان کېدو و. حارث روف چې پاکستانی لوبغاړی دی د امریکا په یوه سیمه کې له خپلې میرمنې سره قدم وهي چې د خپلو قاریدلو مینوالو سره مخامخ کېږي او ترمنځ یې ګواښو ته لاشنا لاسو ګریوان کېدو ته خبره رسیږي. افغان کرکټ مینوالو دغه پېښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاده کړي، خو په عین حال کې د اتو غوره لوبډلو له کتاره د پاکستان په غورځېدو یې خوښي هم ښودلې ده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلي لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوښي مهمه نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه سي چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلي د خپل لوبغاړي د بي عزتۍ پوښتنه به وکړي، خو نه یې دی ویلي چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه چالي خبري، د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پوهنتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات قومندان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې له چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستي. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستي او بیرته منعکس کولی شي. څېړونکو ویلي دا روباټیک قومندان کولی شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکي موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني قومندې ځای نیسي او په خپل د جګړې رهبری کولی شي. که څه هم شنونکو دا کار ډیر خطرناک بللې، خو چینایي ساینسپوهان ویلي دغه روباټ ډیر سنګین خو یو باحوصله دی او کولی شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي، خو هیڅکله د انسان په څیر احساساتي او تند چلند نه کوي. او افغانستان کې که څه هم ښوونځیو ته د نجونو په بندیز له زرو زیاتې ورځې تیرې شوې، خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني ښوونځي نه درویش جوړې هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني ښوونځي سګنې فراغت غونډه کې 4450 زده کوونکي شامل وو چې 46 تنه پکې غبرګوني زیږېدلي ماشومان. د دې ښوونځي ادارې ویلي دوی سره ښوونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړې داخله اخلي، خو دا ځلې درویش جوړې 10 ماشومان فارغ شول چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یوې ناوی او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکې جوړې نړیوال ریکارډ خپل کړ. 21 کلن پاولو گابریل ډی سیلوا باروسا او 28 کلن کاتیوسیا لهنشینو لومړی بار 2008 کال کې سره بلد شوی او تر ننه د مینې رشته پاللې. پاولو 15 انچ قد لري او میرمن یې 300 سانتی پورته 15 انچ قدر لرونکې ده. دغه جوړې جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو، خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډیر لوی دي. دواړو ټینګار کړی چې د ټولې نړۍ ورکړي دردونه خپلو منځونو کې سره شریکوي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته دی. او په همدې سره د نن اووم ورځ عمران غاڼم هر اونۍ له سید شینواري سره د پیښو د متفاوت زاویې تحلیل ته ځانګړې اووم ورځ د ازادۍ له پاڼو مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
د افغانستان د اسلامي امارات څخه درې غوښ پښتنه لرم چې آیا د افغانستان اسلامي امارات څنګه د ځان پوره دی ټول نړۍ باندې اختر شي او د یو ورځ ورسته کوي؟ د آیا د پاکستان قانون دی که د نور نړۍ صدای زید کو؟ او بله پښتنه دغه لرم چې تاسو که چیرې د ځان پوره یې نو بیا د حاجیان د افغانستان ولې سعودي ته ځي؟ تاسو چیرې سعودي په هغه کول نه کوي چې د وهابیان دي؟ نو زه بیا دغه زه وایم چې د افغانستان حاجیان بیا ولې هغه ته ځي سعودي ته؟ او بل هغه د تلرمه غوښتنه چې لږ د ملت باندې رحم وکړي. ما په ملت رشخند وایي، ما ملنډ وایي، د ملنډو کار نه دی چې ټول خلک په یوه خوله وي او 15 تنه راولټېږي، دا پاچاهي یې دی په لاس کړی او دی وایي چې نه دا باید موږ چې څرکنده امر کړو او بس تاسو یې ومنئ.
زه محمد رسول یم د بغلان د ولایت مې، او زه غواړم چې د پاسپورت په اله سیسره وډغېږم چې د پاسپورت چې دی د طالبانو اداره دغه کړی دی چې آنلاین بند کړی دی، اوس په بل سیستم یو نفر ته په ټیکه ورکوي او هغه 15000 روپۍ پر یو پاسپورت سره څنګه اخلي دا خبر ته هغه رشوت په دغه حساب سو 15000 روپۍ یو نفر اخلي زموږ څنګه مثال خبر 10000 روپۍ بیا دوی اخلي 15000 روپۍ دا خبر ته هغه د رشوت زمينه دوی برابر کړی ځانته هغه د رشوت نوم ځنيست کی نوال کمیشن دورګي یا تجارت کی یا یو نفر د نوال اجاره کی په ولایت کی هغه یو نفر سبزولای شي بل څوک حق نه لري په هغه سیستم کې نه نوځي یا سیستم ته ولاړ شي.